مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت ورځې څلور بجې شوي. په دې ګړې کې اوري د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي د کابل سفر په پاکستان کې ورکړل شوي کسانو خپلوان څه څرګندونې کوي. همدغه راز په سوات کې یو تعلیمي سیمینار او په وروستۍ نیمای کې ورځ خبرونه ټولنه او سردریزي اهم لرو. خو لومړی ورځو ګلیاسته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل په سفر دی. په کابل کې په نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له هیواده د درویشتو برطانوي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر ورکړی. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر خان جنجوا د کابل په سفر دی. دا پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې نوموړی به په کابل کې خپل افغان سیال حنیف اتمر ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقاتونه کوي. خبر زیاتوي چې ناصر خان جنجوا په کابل ته دا سفر د حنیف اتمر په خصوصي بلنه کوي. د کابل او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ تازه ملاقاتونه د دوه اړخیزه اړیکو ته وده ورکول او په ځانګړې توګه د افغان ولسمشر لخوا د سولې د نوښت سره همکاري کول دي. د پاکستان ملي امنیت سلاحکار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې په دې رسو کې افغان ولسمشر د طالبانو سیاسي حیثیت منلو خبره کړې او پاکستان د دې ګام هرکلی کړی او په دې لړ کې د مرستو وړاندیز هم ورکړی وو. په پیښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکي پیښور پرېس کلب مخې ته راغون شوي ول او له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوي اف آی آر واپس اخستو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې شامل یو ګډونوال وویل بلخوا په ډیر اسماعیل خان کې هم یو لوی مظاهره روانه ده. تر دې مخکې په مالکان بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې. بهتیرونه د پولیسان په جوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد راپور درج کړی وو. د پولیسو چارواکو په خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونو چارو وزارت ته د انټرپول له لارې د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د گرفتاری حکم ورکړی دی. په اسلام آباد کې ځانګړی عدالت چې د پخوانی فوجي ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد له ملک سره د غداری د مقدمې اوریدنه کوي. تیر ورځ یاد وزارت ته حکم ورکړ چې د پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت دی معطل کړي او د هغه جایدادونه دی هم ضبط کړل شي. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی. هغه د مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت ته ویلي چې علاج او له خپل مور د ملاویدو لپاره سو ورځو لپاره له ملک بهر ځي او عدالت چې کله حکم ورکړي نو هغه به راستون شي. خو تیر سو کلونه یاد عدالت پرویز مشرف ته د حاضرېدو حکم ورکوي خو هغه عدالت ته نه حاضرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پنجاب په لاهور ښار کې رایوند سره نږدې شوي برید غندلې دي. د چهارشنبه په ماښام د لاهور په رایوند کې په برید کې د پنځو پولیسوالو په ګډون نه کسان وژل شوي ول. تیر ورځ په خپل خبر شوي یو بیان کې انټونیو ګوتارش ویل چې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورونه سره خواخوږي څرګندوي او غوښتنه وکړه چې د دې پیښې ذمہوار دي زر تر زره ونیول شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. بیان کې راغلي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوالې ذمہواري ته په کتو سره ملګري ملتونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستانی هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورونو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی نن مشال اړتیا ویل چې یاد حمله د یو کرولا موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د حملې هدف په سیمه کې د یوې بهرنۍ کمپنۍ کارمندان ول. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو به پر پخوانی جاسوسانو باندې د عصابي برید په اړه درویش برطانوي ډیپلوماټان وباسي. په پر دې مسله د ماسکو او لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د برتانیې ډیپلوماټانو ته یو ونی وخت ورکړ شوی چې روسي وزي د بارنو چار وزارت د مارچ په 18مه په یو بیان کې ویلي دي چې په روس کې د برتانیې برټش کونسل د تړلو او په سن پیټرزبرګ کې د برتانیې کونسلګری د بیا پرانستلو لپاره تړون هم له بیرته اخستل شوی. روس دا ګام له هغې وروسته اخیستی چې برتانیې درویش روسي ډیپلوماټانو ته امر ورکړ چې له هېواده یې وزي. برتانیې تور پورې کړی و چې په دغه هېواد کې د روسي پخواني جاسوس او د هغه لور ته روسي ایجنټانو زهر ورکړی وو. د روس د بارونو چار وزارت د مارچ په 18مه په ماسکو کې د برتانیې سفیر وربللی وو او د روس د تازه اقدام په اړه خبر ورکړی. پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې برید کوونکي فلسطینی زخمي دي او دا مهال په روغتون کې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت دا پیښه یو ترهګریز عمل بللې ده. د اسرائیل د داخلي استخباراتو ویلي دي چې برید کوونکي فلسطینی په یو اسرائیلي جیل کې بندي پاتې شوی وو او تیر کال خوشې شوی وو. او وروسته خبر تاسو لپاره د پاکستان د سوپر لیگ سیالو درکو. د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پیښور زلمی لاهور قلندرز ته په وو وکټو ماتي ورکړه. لاهور قلندرز بیټنګ وکړو او په ټاکل شو شروع اورونو کې د سلور لوبغاړو په سر 102 اویا منډې وکړې. پیښور زلمی لوبډلې ټاکل شوی هدف په 300 اورونو کې د درې لوبغاړو په سر پوره کړ. په دویمه لوبه کې بیا کراچۍ کینګز له اسلام آباد یونایټډ څخه بازی په وو وکټو وګټله. په ټورنمنټ کې نن د آرام ورځ ده او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل شي ګولې ازمن نکول. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، نن د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا د کابل په سفر دی. یو کارپور دواړو هیوادونو چارواکو ترمنځ د قسمه تګ را تک پړوای.
نو زما داسې خیال دی چې لکه دوی دواړه خپل منځ کې داسې مشاورت کول غواړي چې پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کړي او افغانستان کې اخر دوی مجبوره کړي طالبان چې دوی د علاق صحبت ته راشي.
او په پاکستان کې د ورکل شو کسانو خپلوان وایي د پښتنو ژغورنې غورځنګ څخه یې ډېر امیدونه دي.
دا دینه زموږ ډېر امیدونه دي. دوی چې کوم کار وکړو موږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو. خو دا دینه ان شاء الله زموږ توقع ده چې زموږ د امیدونو به ان شاء الله ته رنگ به راوړي.
او په سواد کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ د نزدېکت او پر یو بل د پوهاوي پر موضوع خبرې شوې.
نن مونږ وکړه چیرې سټوډنټس او ټیچرس کې بشمیره گیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبا سره تعلق نشته تل غواړي.
او د دې اونې په ټولنه او سختدریزي خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه تر کومه کچا سختدریزه ده یا سختدریزي ته مایل ده. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لړیو ته غوږیستې اوس هم د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا نن د کابل په سفر دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اتمر په ځانګړي بلنه کابل ته ورغلی. نوموړی به له لوړپوړو افغان چارواکو سره په دوړخیز اړیکو او سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړي. تفصیل له ملیح امیرزاده ورو.
د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې په رستو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوې وې. خو په تیرو دوو اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې هلې ځلې تر سترګو کیږي. پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغان طالبانو سیاسي حیثیت منلو او دغه ډلې ته د مذاکراتو د وړاندې هرکلی وکړ او وی ویل چې په دې لړکی خپل مرسته کولی شي. د اسلام آباد سټریټیجک انسټیټیوټ یو څېړونکي میراج الحمید ناصری د ناصر جنجوا کابل ته سفر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلو د حل کولو په لړ کې یو ښه پیشرفت بولي او وایي چې ښه نتیجې به مخې ته راشي.
افغانستان طرف چې کوم الزام دی وایي دا وایي چې افغانستان کې طالبان سپورټ کول چې کومه در پاکستان طرفه ده، په دې باندې اکثر مسائل جوړیږي. خو څومره چې تګ را تک د دوی په خپل منځ کې وینو، د تګ را تک باندې هغه بد اعتمادي کمه شي، یو بل باندې الزام تراشي کمه شي. او اوس چې کوم دا ننني تک چې کوم د ناصر جنجوا دی، نو زما په خیال خدا ده چې چونکې هغه کابل پیس پروسس چې شوی و او هغې نه مخکې په پاکستان کې هم د هغې حوالې سره هغه امریکن چې کوم افیشل راغلی و په دې باندې خبرې شوې وې، نو زما داسې خیال دی چې لکه دوی دواړه خپل منځ کې داسې مشاورت کول غواړي چې طالبان پاکستان کوم اثر رسوخ استعمال کړي او افغانستان خپل طرفه کوم اثر رسوخ استعمال کړي چې اخر دوی مجبور کړي طالبان چې دوی د ډایلاګ ټیبل ته راشي.
خو پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن په دې نظر دی چې د دغه سفر ښه نتیجې به هغه وخت تر سترګو شي چې په افغانستان کې د وسلوال یاغیتوب له منځه وړلو په لړ کې جدي ګامونه پورته شي او همکاري وشي. نوموړی وایي د امریکا لخوا پر پاکستان وروستی فشار یوه مهمه وجه ده چې اسلام آباد اوس له کابل سره د اړیکو د رغولو لپاره ګامونه پورته کوي او د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته سفر هم د دغه کړۍ برخه ده.
پاکستان خوشحال دے کہ تاسو افغانستان سختن داڑی کی کوشش ہوتی کہ دا نارمل تھی امریکہ دا گنی کہ داغی دا نو ایجنڈا دا افغانستان دفارا پاکستان پائی کے دغنی گڑ نہیں نو دا ایجنڈا بہت کامیاب بنی سی. وہ پاکستان مانے فشار ڈھیر دے کہ تاسو
د کابل او اسلام آباد چارواکو ترمنځ تازه ملاقاتونه دواړخیزو اړیکو ته وده ورکول او په ځانګړي توګه د افغان ولسمشر لخوا د سولې له نوښت سره همکاري کول دي. پاکستان په وار وار ویلي دي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه دي. د کابل د سفر پر مهال به ناصر جنجوا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ملاقاتونه کوي چې د سولې پروسې، دواړخیزو تعلقاتو او سیمه ییز امنیت باندې به خبرې کوي. د تیرې میاشت په پای کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلیو چې که طالبان جنگ پریږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا د وړاندیز رسمي جواب نه دی ورکړی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لړیو ته وګ استردونکو په پاکستان کې د ورکل شو کسانو خپلوان وایي د پښتنو ژغورنې غورزنګ دوی هلمن کړی دي. دوی وایي د خپلو کورونو د کورنیو د لادرکه وګړو په اړه یې د یاد غورزنګ له مشرتابه سره معلومات شریک کړي دي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د پښتنو ژغورنې غورزنګ به هغه وخت بریالی شي چې د ملک سیاسي ګوندونه یې ملاتړ وکړي. تفصیل له بوریوال کاکړه ورو.
د وزیرستان یو اوسیدونکی حضرت جمال مشال رډیو ته وویل د حضرت علي په نامه وراره لا تیر درو کالو راځي ورکړي. د وویل په اسلام آباد کې لا درکسوي حضرت علي شاوخوا شل کلن وو، ژریوه او خبرې نه سوې کولای. حضرت جمال وویل د پښتون ژغورنې غورزنګ ډیر ښه کار پیل کړی دی او دوی ملګری دي.
خپل کاس خو بخامه خا غوړي دغه خواهش خو لري چې دغه مونږ خپل وراره ملاو شو لای دغه اواز خو مونږ بار بار کوي او لکه دا پته نه لګي چې مونږ کوم طرف ته لاړ شي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي فاروق خان وویل د عمر دراز په نامه شاوخوا څلوېښت کلن ورور یې له 2012 کال راهیسې ورک دی. د وویل هیلمن دی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا د خپل ورور د انتظار سختې ورځې پای ته ورسوي.
د دوی نه زموږ ډېر امیدونه دي. دوی چې کوم کار وکړو موږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو. خو د دوی نه انشاءالله زموږ توقع ده چې زموږ د امیدونو به انشاءالله څه رنګ به راوړي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي نصرالله مشال رادیو ته وویل د جاویدین په نامه خوریایا په 2008 کال کې هورک سوی وو او هغه وخت یې عمر شاوخوا 14 کاله وو. نصرالله وویل له منظور پښتون یا یوازینی غوښتنه دا ده چې د دوی د کورنۍ غړی که مړ وي او که ژوندی خو چې راپیدا یې کړي.
مونږ غنه دا هیله لرو چې بس دا یو زمون کار دی، دا چې زمون وشي نو زه به ډېر مننه چې یو طرف ته شي صرف مونږ ته چې ووایي چې یاره دا مړ دی دا هلک، نو مونږ به عموم زړه صبر شي، دا مړ دی مونږ مرو هغه به مړ شوي، او باید که چېرته بندیوان وي چېرته وي باید چې مونږ ته میلاو شي، ده ته څه سزا وي هغه دې هم ورکړلی شي، او چې مونږ ته باید میلاو خو شي، یا دا پته ولګي چې دلته دی بیا هم صحیح ده.
د کلاسیف الله اوسېدونکي عبدالقادر وویل د دوی د کورنۍ یو شاوخوا 19 کلن غړی ولی محمد له تیرو 4 کالو راهیسې ورک دی. د ویل له پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې خپله مسله شریکه کړې ده، او هیله لري چې هغوی به د نورو ورکو کسانو په څیر د دوی د کور غړی هم راپیدا کړي.
نو ډېر راته کوي د پښتانه به راته کېږي، او دا کوشش په کې دا لیدلې په کې، او د ډېر تحریک سره ډېر خلک را خلاص کړي هم دي، ډېر خلک خپل کورو ته راغلي دي.
د سوات لمبرو بيبي وویل شپږ کاله وسو چې زوی او زومي ورک دي، او اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ په ډاډګرنه خوشاله او هیله من دي.
مونږ دواګانې کوو نو هغو هلته م راکړل وایي، مونږ کوشش کوو که نه زمونږ له لږ خوشحاله شو دی، دغه امید وشته که نه چې الله پاک به رحم وکړي.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن مشال رادیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ به د ورکو کسانو په راپیدا کولو او خوشي کولو کې هغه وخت بریالی سي چې د ملک سیاسي ګوندونه تر شا ودرېږي. د ورکو کسانو مسلې ځکه تر اوسه د یو لسی مسلې بڼه نه ده اخیستې چې ولس سیاسي شعور نه لري، هغوی په بشري حقونو نه دي خبر، او ورک کسان د بشري حقونو یو مسله ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په اسلام آباد کې د دوی له پرله تراهیسې شاوخوا 2500 ورک کړل سوي کسان خپلو کورونو ته راستانه سوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اډو ته غوږ اسرودونکو، د پاکستان یو ځانګړی عدالت حکومت امر کړی چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پاسپورت او شناختی کارت دی معطل کړي. د پریکړه پر پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدونکو ځانګړي عدالت کړی ده. پرویز مشرف دا وخت په ظاهره د علاج لپاره په متحده عربي اماراتو کې دی. اوس پښتنه ده چې دا ګام به پر نوموړي څه اغیز ولري او که څنګه، په دې راپور کې ورو.
د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدونکو ځانګړي عدالت د جمعې په ورځ حکومت ویل چې د هغه پاسپورت او شناختی کارت دی معطل کړي. د دې ځانګړي عدالت مشري د پېښور های کورټ چیف جسټیس یحیا اپریدی کوي، او په نورو ججانو کې یې د لاهور های کورټ چیف جسټیس یاور علي او د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس طاهرا صفدر شامل دي. دې عدالت د یادې مقدمې تیره اورېدنه د مارچ پر 8 کړې وه، خو دا امر یې 8 ورځې پس یعنی د مارچ پر 14 خپور کړ. یاد عدالت تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته دا هم ویلي وو چې پرویز مشرف دې د انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي. د قانوني چارو کارپو ایډوکیټ شهاب خټک وایي د ته نه ښکاري چې د پرویز مشرف پر ضد دې څه وشي. د ده په وینا که رښتیا هم د حکومت او عدالت له اړخه د هغه پر ضد په غداري مقدمه کې د څه کولو اراده وي، نو بیا یې هغه ولې له ملکه بهر تلو ته پرېښودو.
افسوس خبره دا ده چې که یو عام وګړی یو جرم وکړي نو هغه ته د بهر تلو اجازت بالکل نشي ملاوېدای، او خصوصا په داسې شکل کې چې کله دا خطره وي چې هغه به مفرور شي، یعنی بیا به عدالت ته نه پیش کیږي. مشرف په سپینه ورځ باندې چې زه جرمونو کې ککړ وو، او هغه د اعلی عدلیې په اجازت سره بهر لاړو، او ټول په دې پوه وو چې دا بهر تلل نه دي بلکې دا عدالتونو نه به ځای پټ شي او بیا به نه راځي، نه به پیش کیږي. نو په دې کې بیا دوی هسې د خلکو د غلطولو دپاره کله یو آرډر کوي کله بل آرډر کوي، خو داسې غټ خلک داسې د قانون نه دا بالاتر خلک چې دي د هغې خلاف نه مخکې دلته څه کاروایي کېده او نه آینده داسې ښکاري چې څه کاروایي به وشي.
کچری د پاکستان حکومت د پرویز مشرف په پاسپورټ معطل کړي، نو له هغې وروسته به نوموړی نور هیوادونو ته سفر نشي کولی. ایډوکیټ شهاب خټک وایي نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پرویز مشرف په څیر لوړپوړو خلکو ته هر څه ممکن وي.
یو داسې خلک چې لکه مشرف څنګه کسته هغه بل پاسپورٹ هم جوړولای شي، هغه کیدای شي د دې مخ کې نور پاسپورٹونه جوړ کړی وي، او هر قسم جالسازی کیږي دا کیږي. نو دا څه طریقہ یا خبره نه ده. اصلي خبره دا و چې کدا دا ملزمو په مختلف جرمونو کې دته د بهر فلو اجازه ولې ورکړای شو، یعنی دا چې سمرزم د نو خو ولې چې هغه اغید پر د ته بهر د تلو ضرورت دی.
عدالت د یادې مقدمه راتلونکو اوریدنه د مارچ پر 28 اعلان کړی دا، او د پرد مشرف او د وکیل اختر شاه د غختنې په جواب کې ویلي چې که پرد مشرف عدالت ته د حاضرېدو اراده لري او سکیورټي غواړي، نو دری د پاکستان د کورو چارو وزارت نه رسمي غختنه وکړي. د پاکستان پر پوځي واکمنو پرویز مشرف له 2013 کال راهیسې له ملک سره د غداري مقدمه روانه ده، چې د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه د پاکستان د آئین معطل کولو په خبرګون کې پرې درج شوې و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو، زو سواد ته په سواد کې په یو سیمینار کې د زده کوونکو او استادانو ترمنځ د نزدېکت او پر یو بل د پوهاوي پر موضوع خبر شوې دي. دا غونډه د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته ځینو زده کوونکو مشال رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې زغم او برداشت په اړه زده کړه کړي. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریاله کوي.
سواد سید شریف په دودیا حل کې د پیښور سره تعلق لرونکو استادانو او پوهانو حل کې موجود په سلګونو زده کوونکو او استادانو ته وویل چې د زده کړو یو مقصد دا هم دی چې انساني رویو کې بدلون راشي او د برداشت توان جوړ کړی شي. دې لپاره د استادان د زده کوونکو سره رویه بدل کړي. د پیښور سره تعلق لرونکي رشید حسین مغل چې د پوهان په توګه سیمینار ته وینا وکړه، وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تحقیق وروسته دا خبره څرګنده کړې.
نن موږ وکړه چې سټوډنټس او ټیچرس کې بشمیره ګیپ دی. استاد د خپل د طالب علم نه لري اوسي. استاد ځان ته یو انټلیکچوال بیوروکریټ جوړ شوی دی. هغه د طلبه سره تعلق نه ساتل غواړي. هغه طلبه لیول ته راتلل خو ډیره لري خبرې. هغه هغې سره خبرې کولو ته هم تیار نه دی. د هغې خبره اورېدو ته تیار نه دی. نو موږ هغې ته به خپله خبره څنګه رسو؟
د جانجیب کالج د معاشیات استاد او سیمینار تابع کوونکي مرستیال پروفیسر فضل راهي وایي چې زیاتره کالجونو او پوهنتونو کې د کتابونو زده کړې د ګوټې په شکل کې ورکول کیږي، او دا عمل صرف د زده کړو بنیادی مقصد نه پوره کوي.
زمونږ د ایجوکیشن یوازې دا مقصد نه لري چې مونږ د ډیگری هولډرز پیدا کړو، خو بلکې زمونږ د ایجوکیشن مقصد دا دی چې مونږ سوسایټي ته داسې پروډکټ ورکړو چې هغه په ریئل سینس کې د دې قوم او د دې معاشرې د فلاح او بهبود، خپل حقوق هم، د ملک د حقوق هم، او د ټولې معاشرې په ترقی او په دغه کې کردار ادا کړي.
سیمینار کې برخه اخیستونکي وایي چې دوی دغه سیمینار کې نوي نوي شیان زده کړل او سیمینار یې ډیر ګټور وګرځولو.
زمانوم نجیب الله دی او زه د بی اس اکنامکس د 8 سمستر سټوډنټ یم. موږ دلته دا زده کړو چې د سټوډنټانو او د ټیچر په منځ کې چې برداشت پکار دی، یو بل خبرې اوریدل پکار دي، یو بل د غوږی خودل پکار دي. اکثر ټیچر داسې کوي سټوډنټ څخه خبره کوي، نو ټیچر چې هغه منی کوي او هغه ته قاریږي، نو داسې نه ده پکار. ټیچر لوم پکار ده چې سټوډنټانو له مخور کی چې هغه خپل خبره چې د ټیچر سره شیر کی.
زمانم هاجر علی دی حضور جنډیو کالج سره تعلق ساتم. موږ ته ډیر زیات زده کړو په لاره دي کانفرنس نه وزو ډیر زیات خوشاله يم، او زه نورم د دې اپیل کوم چې دا سی کانفرنس سی د سټوډنټ سپاره نورم ډیر شپه کار دي چې هغه د دې نه چې دین از د کړو کړو نور سی.
سیمینار ته به کوم کې وای چې دین وړاندې دوی په خور او کوهات کې هم دغه رنګه سیمینارونه کړي، او وړاندې به هم دغه لړۍ جاری ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال لاډیو ته غوږ استئ. زو افغانستان ته اوریدونکو، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې د منلو په برخه کې د ناټو د عمومي منشي ټینګار د دغه طرحې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په معنا دی. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان همدارنګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې له دغه موقع نه په استفادې سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره حاضر شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي.
دی
وایي دا چې نړیواله ټولنه د دغې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغې طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي یان سټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط، تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري وجود هم متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه
خغله مایار وی اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی دي چې دا ډیره مهمه مسله ده. نو موږ وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لورو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو د غوږ سرودونکو په متحده عربی اماراتو کې روان د پاکستان کرکټ سوپر لیگ ټورنمنت اوس دویم پړاو ته رسیدلې. بیګا پېښور، لاهور او کراچۍ اسلام آباد ته ماتې ورکړه. بولوار کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې د پی ایس ایل په رسمي سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بیګا لومړی پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. لاهور کلندرز بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یا د څلور لوبغاړو په سر 122 منډې وکړې. پېښور زلمی لوبډلې ورکړې هدف په 13 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ. په دویمه لوبه کې بیا کراچی کینګز له اسلام آباد یونایټیډ څخه بازی په 2 وکټونو وګټله. اسلام آباد یونایټیډ لومړی بیټینګ وکړ او په 19 اورونو کې یا د 144 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي اوټ شو. کراچی کینګز لوبډلې ورکړې هدف په 19 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبه یې د ځان په نامه کړه. په ټورنامنت کې نن د آرام ورځ او سبا به د کراچۍ او اسلام آباد ترمنځ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنامنت پاکستان ته منتقل شي. د مارچ پر 19 به بیا هم د آرام ورځ وي، خو پر 20 نیټه به یعنی د سی شنبې په ورځ به د لاهور په قذافی سټیډیم کې پېښور زلمی له کویټا ګلیډیټر سره لوبه کوي. په هغوی کې چې هر لوبډله بریالی سوه هغه به مخ په وړاندې ځي، خو ماتې خوړونکې لوبډله به له ټورنمنټ څخه ووځي. ورپسې بله لوبه به هم د مارچ پر 21 په لاهور کې ترسره کیږي، خو د پای لوبه یعنی فاینل به د مارچ پر 25 په کراچۍ کې لوبیږي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال رادیو ته غوږ استه ودن کو څلور نیو بجې شو ګلیا هم سټوډیو ته غلین راځي چې لغو د خبرونو لندي جوړو. نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل پروسې په لړ کې د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې. افغان ولسمشر په ټوئیټر باندې لیکلي چې د پاکستان ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره په کابل کې په دلکوشا ماڼۍ کې لیدلي. نوموړي په ملاقات کې پاکستاني وزیر اعظم ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړې. ولسمشر زیاته کړه چې د آباد دواړو ریاستونو ترمنځ جامع خبرې اترې شروع کولو کې مرسته هم وکړي. په پیښور کې نن د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو درش کولو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکي پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوې اف آی آر د واپس اخستو غوښتنه وکړه. بلخوا په ډر اسماعیل خان کې هم یو لوی مظاهره دوام لري. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان کورونا چار وزارت ته د انټرپول له لارې د پخواني فوزي واکمن فیروز مشرف د گرفتارۍ حکم ورکړی. دا حکم د اسلام آباد ځانګړي عدالت پرون ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پنجاب د لاهور ښار په رایونډ کې شوي برید غندلې. د چهارشنبې په ماښام د لاهور په رایونډ کې په شوي برید کې د 5 پولیسوالو په ګډون 9 کسان وژل شوي ول. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن سهار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ماسکو به پر پخواني جاسوسانو باندې د اعصابي برید په اړه 23 برطانوي ډیپلوماټانو باسي. پر دې مسله د ماسکو او د لندن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تر دې مخکې برطانی 23 روسی ډیپلوماټانو ته د لهواد د وتلو امر ورکړی وو. د امریکای لوی څارنوال جیف اسیشن د تحقیقات وفاقي ادارې اف بی آی مرستیال مشر له خپلې څوکۍ لری کړی دی. او پرون یو فلسطینی په لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړی چې پکې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شول او دوه نور ژوبل دي. دا ګولاس تاسو ته د خبرونو لړیز وړاندې کوو. سم لجمن سره سم ورسره د ونیزي خبرونه د سولي پر لور د نن سولي پر لور خبرونه کوي چې پښتون ژغورنی غورځنګ د ستونزو په وجود پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. دوی تر دې مخکې پر حکومت خپل غوښتنې منلې وي. د سولي پر لور خبرونه د بشری غوښ جوړوي.
د سولي پر لور
پښتون ژغورنی غورځنګ د مارچ په 10 نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لوی جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواکیم او نن تاسو ته د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد پر فلسفي ولاړ پښتون ژغورنی غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنی غورځنګ اسلام آباد جلسه په دی لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوی ځوانان به راخوشکیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوی ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپل ژمنې په بشپړ ډول نه دی پوره کړی.
ماورایا دا کورونو سبے دخلی دی دا چادر او چار دیواری فامالی دا سیاسی کارکنانو قبائلی مشرانو وکیلانو طالب علمانو دانشورانو کتلیام دی بند کرتی دا جلسایان گشتن تی کہ با پاچھاو خیبر پختونخوا کی دی ٹھول پہنچی چیک پوسٹوں ختم سی
د سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور خپرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دي، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوې تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کده دا خیال چې دا لږ څه هم د پاره بدلی د خلک په بیا کې ممکن نه. مونږ هم هغه په کوټه جلسه کې هم دا خبره وکړه چې جنگ نه کوو، ټوپک نه راخلو. مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو، او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصولو په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. د تر څو پر نه میلاو شوی مونږ به واړو. دا خو جوړ داسې نه چې د خلکو د زړونو نه اوس هغه یره ووتلې، نو هغه د یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي او په حقایقو په دلیل سره دیکھتی. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقع نه ده پیل کړی چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري، او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ سره کینی مخامخ په دلیل باندې مونږ پړ کړي. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخامانه راښيي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او زینو نور ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږم نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجم شول، او په دې توګه د احتجاج د زورګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې مونږ ژوند بچ شي، زمونږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او آئین بلادستی وي. دغه لپاره لګیا یو، د دې لپاره یو ځل پکار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شته دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه سد، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای چې خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. دګي د پاره ټول پښتانه راویشول پکار دي. خو چې تر کوم ورځ نه تاسو را پاسې دلی، تاسو نه ویني چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکی روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفې په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچنو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوریزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلې. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو کڅ هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي،
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټست کړی. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مختیار دھرنا کڑی ہوا اور درا پر نتو آگے کی یو بلب چتر یو بوٹے چاند ہے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دلته ټول کله او خار ولې ځای امن واړی دلته غریب او ملدار ولې ځای.
امن واڑی
تل تبس کر دو کندر ولی جاری
امن واڑی
تل تنجار پیدا دار ولی جاری
امن واڑی امن واڑی
بس نو کا دو
مشال رادیو ته وګسته زم تاسو قربا اسرا الله مومن تاسو د سولې پر لور خبرونه واوریدا چې بشیر ګوخت تاسو وړاندې کول
مشال رادیو تاسو په خوخه تاسو په جبه
او وسوس تاسو پام د مشال رادیو اونیزي خبرونه ټولنه او صغدرزي پر لور راګرځوم د اونیزو خبرونو د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستاني ټولنه کې د سغدریزي پدیدې ته کتنه شوې ده. دا چې په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه تر کومه کچا سغدریزه ده یا سغدریزي ته مایل ده. ټولنه او سغدریزي روانه خبرونه پر همدې موضوع راڅرخي. دا خبرونه احمد شاه زمي تاسو ته وړاندې کوي.
ټولنا او سختریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنا او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سختریزی په اړه بحث واوریدئ. په پاکستان کې یو خاص سختریزي ته د ودی ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خو په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوتنیول کیږي. ټولنه او سختریزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سختریزه یا سختریزي ته مایله ده. په پاکستان کې د سختریزي پدیده لسیزو راهیسې روانه ده او دې پدیدې ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپله هم که یو خوا د سختریزي ښکار سوي، نو بل خوا د سختریزي تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوي ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی. کمونه د بشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پوره یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتی ردعمل مظاهره وکړي، نو د دې نه مونږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم ډېر سیاستمندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه ډېر سیاستمندۍ ښکار شي، نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر اسان دي چې بیا نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سختدریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې پدیدې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه، خو دلته ریاستونو ټولنه د سختدریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ده ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې دي د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې، دا شنو چې څنګه چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندۍ شروع شوې، د دې لاس ټوپک هم راغ وسله چې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګل شي اغشته اجتماعي طور باندې خو چته یو داسې مضبوط اداره به وشي هغه به ولور کوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزی ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سخت دریزی بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سخت دریزی ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و، ناره شروع کړی و، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو، د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده. انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې، نو هغه دهشتګردی واغشتو، هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې، او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اخیستی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخت دریزی یو شمېر پیښې رامنځته شوي، او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي، چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده، چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټنو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی. په ټولنه کې د سخت دریزی یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل، او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټنو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه و کړی، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سخت دریزی واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنټ باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو سیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سینس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کو، مونږ د افغانستان مروان کو، مونږ د امریکا مروان کو، مونږ د ټوله دنیا روانه کو، او بس مونږ چې کوم دینه په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دغه سوچ چې کوم دینه دا په عام الکتا، عام ماشوم ته، عام سوسایټی ته تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سخت دریزی واده کړی ده، او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
مونږ دانه شو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریزه دی. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی، او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته وګورو، پر زید د دې چې ریاست د تورن کس په اړه پریکړه وکړي، نو عام خلک هغه وهي او وژني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک هغه وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دی، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکې سخت دریزی عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سخت دریزی پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سخت دریزی ولس د روجت پسندی او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
که موږ خپل معاشره ته وګورو، نو غدا انتها پسندی زموږ ډېر غټ عالمیه په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده، او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي. هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي، او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی، او ډیر خلک د یو بل نه متنفره کړی دي. نو تاسو زموږ د پاره یو ډیر غټ زمګه په پروګرس کې زمګه په پرمختګ کې دا یو ډیر غټ مسله چولې ده.
په پاکستان کې که څه هم سخت دریزی ډیره واده کړي، خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولسی نه تپي.
لوخو چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم، نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري په خارې مخالفت ځکه نشي کولای چې کوم خلک لږ هم دي خدای غي په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي لکه د توحید رسالت پر هغه کې چې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسیدلی چې یا د عدالت ته واپس راوته دي چې ماب چې کوم دی هغه ګیر کړی او ټوکړي ټوکړي کړی وي. نو دا خو هغه خلک دي خو ماب مینټلټی ده. دا کسان چې کوم دی دا اکثر اکثریت کې نم دي په زمګه په ولس کې په سوسایټي کې، لیکن ایکټیو هودي دي کنه، بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه به دا وایم چې زمګه خپل اداري راځي چې هغه دې سیسې دې مخنیوي وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ویونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلی و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سخت دریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سخت دریزو خلاف دی. په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سخت دریزی ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سخت دریزی لامل ته کتنه کوو. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
Thank you. کې روچی پا